درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
دلې مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه کې هیلمې ومني درنو سکونکو هله دا چې روغ او جوړ سي او خپل مترجمه حاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دویم لس شرح لاس وایم په دې هله چې نن ورځ هم د وسره خرنه شي بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع افغانستان د امویانو په دوره کې دا چې د امویانو په دوره کې د افغانستان اوزا او حالات سره ولدي پر هم د موضوع باندې به بحث ولرو او د دې موضوع اړوند به مو تاسو معلومات لاس ته راوړو. نو راځو خپل د نن د موضوع پیلو افغانستان د امویانو په دوره کې امویانو په 1920 قمری کال کې یا 1921 میلادي کال کې اسلامي خلافت ترلاسه کړ او دوی هم نیوی کال په اسلامي نړۍ باندې واکمنی وکړه او تقریبا د افغانستان پر ډېری سیمو باندې واکمن شول. یعنی په 1920 قمری کال کې د دوی واکمنی یا دغه خلافت پیل شو او د اسلامي خلافت ترلاسه کړ. بیا نیوی کال په پرله پسې ډول سره نیوی کال په اسلامي نړۍ باندې حکومت وکړ او تقریبا د افغانستان زیاتره سیمې د دوی واک ته ورغلې. د امویانو په دوره کې زموږ هیواد د وریښمو د لارې همدارنګه پراخه کرنیز ځمکې د بهیدونکو سندونو مساعدې هوا او همدارنګه د انساني قوې په درلودلو سره د ښه اقتصادي وضعیت درلودونکي وو. یعنی یو ډېر ښه اقتصادي حالت یې درلودی. مګر د امویانو د دربار د مصارفو زیاتوالی او دا چې د مالیاتو له لارې تامینېدل نه یوازې دا چې د کسبګرو او بزګرانو د نرمۍ له امله وګرځېدي، یعنی دوی په تنګ وسل دغه حالت د چې د دې د دربار مصارف ډیر زیات وو او دوی به دغه مصارف د مالیاتو له لارې هغه مالیات چې د کسبګرو بزګرانو د خلکو څخه راټولوي د همدغه مالیاتو له لارې دوی دغه خپل مصارف برابرول. چې د حالت په د کسبګرو او د بزګرانو د نارامي لامل وګرځېدي او د ډیر زبوک لرونکو خلک هغه کسان چې ډیر زبوک یې درلودل خمبه خلک هم ناراضه سول ځکه چې د ټولنې د لوړې طبقې سیاسي حقوق هم محدود سول او د بزګرانو د ورځني مالیاتو زیاتوالی د عوایدو د کمښت لامل وګرځېدی. دا چې د دې د خلکو یا د بزګرانو څخه مالیات زیات اخیسته. نو په دې توګه سره د اموي دولت د واکمنۍ په مهال کې د خراسان کلنی مالیات یا د اوسنی افغانستان کلنی مالیات 30 میلیونه درهم ته ورسېدل. د عربو په منځ کې هم د اموي دولت د سیاست څخه نارضایتي زیات سولې. یعنی د عربو په منځ کې خلک د اموي دولت د سیاست څخه ناراض سول. د قریشو بل څنګه چې هغه عباسیان و په دې وخت کې د امویانو سره دوی سیالي کوله او د عباسیانو پلویان یا د دوی ملاتړي هم ورځ په ورځ په دغه مهال کې زیاتېدل، ځکه دوی د یوې خوا د اموي دولت د سیاست څخه ناراض سول، نو بلې خوا په دې وخت کې چې عباسیان هم د وی دولت یو سیال وو. په دې وخت کې د خلک ټول د عباسیانو زیاتره د عباسیانو ملاتړ سول او د دوی حمایت کوي، ځکه چې دوی به خلکو ته وعده ورکول چې د کچری دوی کامیاب سي او بریالیتوب ته ورسیږي نو دوی به د مالیاتو اندازه راکمه کړي او سیمه ییز ځمکوالو ته به هم دوی وعده ورکول چې د دوی سیاسي هغه کوم حقوق چې دی هغه به پام کې نیسي او دوی ته به د دولت په درو کې برخه ورکوي. نو دا دغه وادو پر اساس باندې خلک د دوی تزرو شکوي او د دوی پلویان کېدل به چې په دې ترتیب سره بیا د امویانو او عباسیانو ترمنځ باندې ترمنځ مخالفت زیات شي. که څه هم دوی د یو بل سیال ونو د دغه وادو پر ورکول سره او دلته د بلې خوا د امویانو په دولت کې د خلکو نارضایتي د دې لامل شو چې د امویانو او عباسیانو ترمنځ خلافات ډېر شي. نو څنګه چې په خراسان کې هم د اسد بن عبدالله په دوره کې د عباسیانو د پلویانو د ډلې څخه څو پټ کسان ونیول سول، لاس او پښې ځینې پریس ولې. د امویانو بلوالی بیا نصر بن سیار هم په خراسان کې د عباسیانو پلویان په سخته توګه وسرل، مګر هیڅوک په دې باندې ونه توانېدل چې په زور او شکنجه سره د خلکو دغه د نارضایتي یا د دوی هغه کم ناخوشي چې و د هغه مخ ونیسي. مګر دغه کارونه په ترسره کولو سره هر ورځ د ورځې په تیرېدو سره د خلکو نارامي او نارضایتي زیاتېدله. راځو چې دغه نارضایتو په پایله کې ځینې پاڅونونه رامنځته کیږي. د ولسي پاڅونونو لاملونه ته دا چې دغه پاڅونونه ولې رامنځته کیږي، د بني امیه د خلافت په دوره کې نارضایتي زموږ په هیواد کې ډېره زیاته سوه. دوی حاکم، قاضي او امام د عربي توکمه د خلکو څخه ټاکل، یعنې د عربو د جملې څخه به دا کسان ټاکل کېدل. دولتي مهمې دندې به هم عربي توکمه خلکو ته ورکول کېدلې. سیاسي مخالفین هم په سختۍ سره ځپل کېدل، یعنې هغه کسان چې مخالفت کوي د یو سیاست یا د سیاسي قوانینو مخالفه و، دغه دولت لخوا دوی ځپل کېدل. دوی ته به جزا ورکول کېدل. اسلامي ساده دربار په مجلل دربار باندې بدل سو. د دربار او همدارنګه د لشکر د لګښتونو زیاتوالی، هم د مالیه د لارې اخیستل کېده او د مالیه د لارې پوره کېدل. د دې ترڅنګ بیکاري او اجباري کارونه هم د دې لامل وګرځېدل چې د خلکو په منځ کې بېوزلي زیاته سي او په پای کې او په پای کې د زیاتې نارضایتۍ لامل وګرځي. زموږ خلکو هم د ځینو متعصبو لخوا د بې عدالته او د توپیر ډک چلند ته په کتو سره په داسې حال کې چې دوی په اسلام ټینګ ایمان درلودي او د هغه په پراختیا کې قرباني ورکړې وه، خو د دغه کسانو د تسلط پر وړاندې دوی پاڅون وکړي چې د هغو له جملې څخه یو هم د ابو مسلم خراساني پاڅون و. راځو دا چې د امویانو څخه خلافت څه ډول عباسیانو ته لیږدول کیږي. دغه کوم خلک چې پاڅونونه کوي، دغه پاڅونونه په ترڅ کې بیا د امویانو دولت څه ډول له منځه ځي او څه ډول دغه واک چې دی هغه عباسیانو ته په لاس ورکول کیږي. ابو مسلم خراساني او د واک په لیست کې د هغه ونده دا چې واک د امویانو څخه وابسانه تلجدول کیږي. مهمه ونده په هغه کې ابو مسلم خراساني درلود. عبدالرحمن چې هغه لقب ابو مسلم وو، د مشوبتوب د دورې څخه نوم یې بهزادان او د پلار نوم یې هم بندات هرمز دو، چې د بیا په سلم قمری کال کې د سفیدنج یا سپیددش په چې هغه د جوزجان د انبار د مضافات څخه دی په دغه کل کې زیږېدلې دي او د په لومړي سر کې تحصیل د مخه کړې و، عربي ژبه زده کړې و. د ژوند په ترخو شیبو کې غم او په خوږو کې خوشی نش کار کوله. په نوس کلنۍ کې بیا د سیاست میدان ته راغلی چې د سلیم عقل، د هیواد پالنې احساس او همدارنګه یو ډیر قوي او پیاوړی عزم په درلودل سره په ډیر چابکی سره یا ډیر ژر د ولسي فعالیتونو په سرلاري او مخکښ باندې بدل شو. یعنې په ولسي فعالیتونو کې ډیر بنده ونډه اخیستله او ډیر پرمختګ یې وکړ. چې بیا په دروشت کلنۍ کې د کوفه شهر ته ولاړی او هلته سفر وکړ. په مکه کې د ابراهیم عباسی سره ولیدل او همدارنګه د بني عباس چې په دې محل کې یو پټ ګوند درلود، د هغه ګوند سره یو ځای شو، د هغه سره اړیکې ټینګ کړلې. څو وخت وروسته بیا د بیرته هیواد ته راستون شو او د علوي سیدانو یحیا بن زید شهادت څخه وروسته بیا په خراسان کې د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري پر غاړه واخیستل. یعنې په دې وخت کې د یحیی بن زید شهادت څخه وروسته امویانو چې د امویان په وړاندې چې کومو خلکو پاڅون کوي، د همدغه پاڅون مشري د په غاړه واخیسته او د پاڅون په لومړۍ ورځ کې ډېرې ډلې د سره یو ځای سولې. تر هغه وخت پورې چې بیا یو سلو شپږویشت قمري کال کې په کوچنی اختر کې د سبت نچ په کلي کې د امویانو بیرغ راکښته سو او د عباسیانو تور بیرغ پورته سو. د ابو مسلم د دعوت په پایله کې بیا د خراسان په خلکو کې او همچنان د عباسیانو په ملاتړ عربو کې د عباسیانو پلویان زیات سول. یعنی موږ وویل چې د دې نارضایتي ولا خوشي د امویانو په وړاندې ډیریږي، نو دی د زیاتره خلک هغه د خراسان په خلکو کې، همدارنګه د عربو په منځ کې خلک د عباسیانو پلویان سول او د هغو ملاتړ کوي. نو په ډېر چابکي سره د هرات، همدارنګه د بادغیس، تلقان، سرخاس، توس، غور، نیشاپور، د دې ترڅنګ د بلخ، تخارستان او د نورو سیمو ډیر خلک د نوموړي د مرستې لپاره حاضر سول. دوی پیاده او زیاتره پیاده او سپاره خلک د ابو مسلم سره یو ځای سول او همدارنګه د خراسان والی نصر بن سیار چې هغه د ابو مسلم سره مقابله کوله، دی په دې وخت کې په دې ونه توانې دي چې د پتون کوونکو په وړاندې باندې ټینګ سي. نو د ابو مسلم په واسطه د مروي یا مروي چې خپل د امویانو د کورنۍ ورسته نه واکمن وو، د مروي د نورو څخه ورسته نصر نیشاپور هم نصر نیشاپور ته شاتک ته اړ کیږي او د پورشا کیږي. په دې توګه سره د ابو مسلم ځواکونو د سیار لشکر څاري او هغه ته ماتور کوي. د مویان امیر مروان همار هم ډیر کوشش وکړي چې دغه پاتون وځپي، مګر د دې لپاره چې نموړی نور لشکر برابر کړي او ابراهیم عباسی هم ووژه. خو پاتون کوونکو څو ځله د مروان ځواکونه ته په عراق کې سخت ماته ورکړه او د امویان ورستنی او د امویان ورستۍ د خلافت مرکز چې هغه دمشق ښار و هغه هم ورسخه ونیوي، او په 1300 قمري کال کې د کوفه د شهر په جامع جمعات کې ابو العباس صفه خلیفہ اعلان کړ، او مروان هم د مصر په لور باندې وتښتیدی او حملته ووژل سو. د مروان د وژل کېدو څخه وروسته په دې ترتیب بیا عباسیان د امویانو پر ځواک پر ځای باندې واک ته رسیږي. خو د خلکو او پاتون کوونکو د ژوند د ښه کولو لپاره دوی ګام نه پورته کوي، خپل کمی وادي چې ورکړی دی هم هغه خپل وعدو ته وفادار نه پاتې کیږي او هغه وعدو ته شا کوي. ابو مسلم د خراسان والی ټاکل کیږي، مګر عباسي مشرانو او همدارنګ ابو مسلم او نور پاتون کوونکو ته په شسترګ نه کتل کیږي، نو ځکه د لمنځ وړلو لپاره لاسونه پډوحال او تر هغه وخت پورې چې بیا په 1300 کال کې ابو جعفر منصور ابو مسلم پټګي د خلافت مرکز ته وغوښتي او هغه یلته مړ کی، بیا د ابو مسلم وژنې هم خلک بیا وخوځول چې پاتون کوونکو په لومړي سر کې د سنباد بیا د استاد سید او وروسته بیا د مقنی په مشرۍ باندې پاتونونه شروع کړل. ورپسې په دې دوره کې د امیر فولاد او امیر کړور ترازو ده چې امیر فولاد د ملک شنفس بن خرنګ د اولادې څخه وو. شنفس د افغانستان په مرکز کې د غور د مشرانو څخه وو، یعنی د افغانستان په مرکز کې د یو د غور د مشرانو څخه وو چې د غور د غرونو په شاوخوا کې د واکمنۍ درلوده، او د غور د غرونو شاوخوا کومې برخې چې وي هغه د واک لاندې وي. څه وخت وروسته بیا دا واورېدل چې د افغانستان خلک د مویانو په وړاندې پاتون کړی دي، نو دوی هم پاتون وکړ او په دغه عباسي ګوند کې د ابو مسلم خراساني سره یو ځای سول او د هغه سره مرسته وکړه چې خلک راټول کړي او نور هم پاتون ته وهڅوي. نو امیر کړور خپل د امیر فولاد زوی و چې په 1900 قمري کال کې په غور کې امیر سو، او دوی په دې باندې وتوانېدي دی چې د غور په شاوخوا کې د واکمنۍ لمنه وغوړوي، یعنی په دغه سیمه کې د واکمن سي او دغه برخه تر خپل ولکې لاندې راولي، ځکه چې د یو ډېر زړور یو ډیر هوډمن سړی وو او د خپل پلار په څیر د ابو مسلم خراساني سره یو ځای د عباسي ګوند سره په مرسته کې ډیره فعاله ونده درلوده. د چې عباسي ګوند د پاتون کوونکو سره ولاړ او دغه پاتون کوونکو ټول د هم دغه ګوند ملاتړ و، نو دوی هم په دغه ګوند کې ډیره مرسته وکړه او ډیره مهمه او فعاله ونده درلوده. د دې ترڅنګ د یو ډیر زړور هوډمن او پوخ شاعر هم وو چې لومړنی پښتو شعر هم همدغه ویلې دي. نو درنو زده کوونکو دا وو چې موږ تاسو د نن ورځې درس چې موږ افغانستان د امویانو په دوره کې ولوستي، دا چې په دې وخت کې یا په دغه دوره کې اوزاد سره ول وی او خپل د دوی د واکمنۍ دوره سره ول دوره و، د دې تر څنګ دغه دوره سره ول پای ته ورسېدل او وروسته عباسیان ته واک سره ول لښدول کیږي. عباسیان بیا د کوم خلکو په واسطه د کوم مشرانو په واسطه دوی دغه واک ترلاسه کوي، په ځړ ول سره ترلاسه کوي، او په دغه عباسی خلافت ترسیدلو کې لمړنی کسان یا فعال کسان څوک و، د همدغه اړوند موږ معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې ستاسو د پام وړ بګرځېدلې وي او ګټه به مو ساخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چر
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را پس پېچلې نامه سلامونه او نیکه هیلې مې ومني په دې هیله چې روغ او جوړ بیاست او وخت په موتر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح لاس وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان د احمدشاه بابا د ځایناستي په حق لده، د چې په افغانستان کې د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه وروسته څوک د هغه ځایناستي ټاکل کیږي او د هغه د واکمنۍ دوره څه ډول ده. زه خپل درس پیلو. د تیمورشاه پادشاهي د افغانستان ورپسې واکمن ده چې په افغانستان کې احمدشاه بابا واکمني د هغه د وړنې سره سم پای ته رسېږي، نو تیمورشاه واک ته رسېږي او د تیمورشاه د پادشاهي دوره شروع کیږي. تیمورشاه د احمدشاه بابا زوی په 1222 میلادي کال کې په مشهد کې زیږیدلې دي او هغه د زده کړو خاوند د ریژې بشاعر و. احمدشاه بابا د مړینې پر وخت باندې د هرات د والي په توګه دنده ترسره کول او احمدشاه بابا هغه په خپل ژوند کې د ولیعهد یا ځایناستي ټاکلې و. یعنې کله چې احمدشاه بابا ژوندی و، یعنې د هغه د خپل مړینې څخه مخکې، همدغه تیمورشاه ولی عهد یا ځایناستي ټاکلی و چې د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته بیا شهزاده سلیمان د خپل خسر صدر اعظم شاه ولی خان په واسطه د پاچاهي اعلان کوي. مګر کله چې شهزاده تیمور د هرات څخه کندهار ته راځي، نو شهزاده سلیمان مندي کوي او شاه ولی خان چې د هغه خسر و او صدر اعظم هم و، هغه وژني. چې په دې ډول سره بیا تیمورشاه پاچاهي ته رسېږي او تیمورشاه د خپل پاچاهي په لومړی کال کې پایتخت د کندهار څخه کابل ته انتقالوي او کابل د افغانستان پلازمینه ټاکل کیږي. تیمورشاه د خپلې پاچاهي په 10 کلن وخت کې دوه کولای سوای چې هغه سیمې چې د پلار څخه د ته په میراث پاتې وي هغه سیمې شو ساتي. د هغه د مرګ څخه وروسته بیا د هغه د زمانو بې اتفاقي د ایران لاسوهنې او د روسانو او انګلیسیانو سیالي هم د افغانستان لوی امپراتوری د سقوط سبب کیږي چې تیمورشاه بیا په 1299 میلادي کال کې مړ کیږي او د کابل په چارباغ کې خاورو ته سپارل کیږي. دا هغه څخه وروسته د هغه زوی زمانشاه واک ته رسېږي. تیمورشاه د زمانو ترمنځ بې اتفاقي یو اصلي لامل دا و چې تیمورشاه په خپل ژوند کې ولیعهد نه و ټاکلی. یعنې کله چې تیمورشاه ژوندی و د خپل ځایناستي یا ولیعهد ونه ټاکي، نو ځکه د دوی ولیعهد یا ځایناستي نه و معلوم، پاچا نه و معلوم او د تیمورشاه زمانو هر یوه هڅه کول چې پاچاهي په لاس کې واخلي. نو شاه زمان هم د نورو ورونو په پرتله سره د پلار نږدې و، لایق او باکیفیته ځایناستي خپل ځان ګڼي. نو شاه زمان د ټولو شهزادګانو او بشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د نوي پاچا په ټاکلو کې په جرګه کې ګډون وکړي. نو همدا دی چې جرګه شهزاده زمان د پاچا په توګه باندې ټاکي. د شاه زمان د خلک کېدو څخه بیا وروسته شهزاده محمود واک ته رسېږي، چې شهزاده محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته سره واک ته رسېږي او د هغه د خدمتونو له امله چې کړی وه د شاه دوست لقب ورته ورکوي. مګر د محمود بې کفایتۍ له امله بیا د هیواد په اداره کې سیاسي بحران رامنځته کیږي. شاه محمود په بالا حصار کې په ار کې په عیش او عشرت باندې بوختي او دولتي چارې هم هغه خلکو ته په لاس ورکوي چې د قدرت لاسته راوړنې لپاره بیا د هغوی د یو بل سره سیالي کوله، لکه فتح خان یا شاه دوست، شیر محمد خان یا مختار الدوله او صدر اعظم محمد اکرم خان. د هغه کسان و چې د دولت دولتي چارې دوی ته سپارل شوي وو او خپل شاه محمود په عیش او عشرت باندې بوختو. او د دې ترڅنګ د هغه کسان و داسې خلک و چې د قدرت لاسته راوړنې لپاره د یو بل سره دوی سیالي کوله. کله چې وزیر فتح خان د مالیاتو د لاسته راوړنې لپاره د پېښور ته ځي، پېښور کوهات او بنه ته سفر کوي چې بیا د مالیاتو د لاسته راوړلو لپاره چې کله دوی دغه مالیات لاسته راوړي، دغه څخه وروسته شهزاده کامران ته چې دی په کندهار کې وو هلته ولاړې او د کندهار څخه کابل ته بیا راوګرځېدي. محمد اکرم خان هم چې کله ځي محمد اکرم خان پر ځای باندې صدر اعظم ټاکي او په همدغه وخت کې به یو شمېر لوړ دولتي خلک د کابل څخه تښتي او د شاه شجاع سره یو ځای کیږي. د کابل خلک چې بیا د شاه محمود ادارې څخه ډېر پتنګ راغلي وه، د هغه په لاس په دغه پر ضد باندې پاڅون کوي او هغه هم په بالاحصار کې محاصره کوي چې د شاه محمود قواوې مقاومت دوام ورکوي تر څو چې د کوه دامن او کوهستان خلک د کابل د خلکو مرستې ته راځي. او شاه محمود هم د کابل په بالاحصار کې محاصره او وصف فتح خان ته چې په قلعه قاضي کې ماته ورکړه او په دې توګه د محمود لومړنۍ واکمني پای ته رسیږي. راځي د شاه شجاع لومړنۍ واکمنۍ ته. دا چې د شاه محمود څخه وروسته د شاه شجاع واک ته رسېږي، د هغه لومړنۍ واکمنۍ څه ډول وه؟ د شاه زمان د ړندېدو څخه او د شاه محمود د اداري کمزورتیا تر څنګ د خلکو کرکه چې دغه په وړاندې وه، دغه کارونه د شاه شجاع د پاچاهي دپاره زمینه برابروي. دا چې شاه محمود شاه زمان ړندوي او شاه محمود واک ته رسېږي، شاه محمود هم په عیش عشرت باندې بوخت دی، دولتي چارې قدرت در رسیدول لپاره هغه کسان چې سیالي کوي دغه دولتي چارې هغه کسانو ته سپاري. نو په دې وخت کې ځینې اداري کمزورتیاوې رامنځته کیږي او د خلکو کرکه هم د شاه محمود په وړاندې باندې زیاتېږي چې دوی به پاڅون کوي. نو په دغه وخت کې دغه ټول کارونه یا دغه ټول فعالیتونه د شاه محمود په زیان باندې تمامېږي او شاه شجاع دپاره د پاچاهي زمینه مساعدوي. چې په 1400 میلادي کال کې شاه شجاع د کابل د خلکو په غوښتنه سره د زرمت او لوګر د لارې څخه کابل ته ننوځي او د بابر په باغ کې رسیږي، خپله دوستي د انګریزانو سره ښکاره کوي او وزیر فتح خان هم د مالیاتو د راټولولو لپاره بامیانو ته ځي. کله چې کابل ته رسیږي دی غوښتل چې شاه محمود د محاصرې څخه خلاص کړي او د شاه شجاع حکومت جګړه ونشته. په دغه وخت کې بیا چې په پایله کې دغه جګړه چې پای ته رسیږي، نو د قلعه قاضي په سیمه کې د وزیر فتح خان او د شاه شجاع د قواو ترمنځ وزیر فتح خان ماته خوري او شهزاده کامران د کندهار والي ته تشتي، وروسته بیا شاه شجاع خپل ځواکونه بالاحصار ته ننباسي او په دې ډول سره د خپل سلطنت اعلانوي. نو شاه شجاع همدغه زمان یا په همدغه وخت کې واک ته رسیږي. شاه شجاع به د خپل حکومت د ټینګښت په برخه کې د وزیر فتح خان او د هغه د وړنه څخه بیره درلوده. هڅه کوله چې وزیر فتح خان سره خپلې اړیکې شي کې دښمنۍ او کوم تاوتریخوالی چې د دوی ترمنځ هغه پریږدي. هغه چې بیا وزیر فتح خان په ډیر درناوي سره کابل ته راغواړي. شاه شجاع د دوست محمد خان لور وزیر فتح خان وریره ځانته په نکاح کوي او مګر لدی سره بیا سره لدی چې دوی دوستي اړیکې ټینګوي، خو بیا هم پر بل باندې باور نه لري، ځکه چې د دښمنۍ اصلي ریښه بیا د شاه زمان په وسیله د سردار پاینده محمد خان ادامول و چې د وزیر فتح خان د پلار قاتل دی ګڼل کېدی. نو وزیر فتح خان هڅه کوله چې شاه محمود د دویم ځل لپاره پاچاهي ته ورسوي. نو په همدغه وخت کې شاه محمود د کابل د بالاحصار د زندانه تښتي او هغه جګړه چې د شاه شجاع او د دوی ترمنځ جګړه رامنځته کیږي، چې په پیل کې شاه شجاع ماته خوري او شاه محمود هم د دویم ځل لپاره پاچاهي ته رسیږي. ورپسې د شاه محمود دویم ځل پاچاهي ده. شاه محمود بیا د وزیر فتح خان په مرسته دویم ځل پاچاهي ته رسیږي، یعنې د وزیر فتح خان په کومک سره دی د دویم ځل لپاره پاچا کیږي او یو شمېر لوړ رتبه مامورین لکه محمد اکرم خان، حمیدالله، شیر محمد خان، مختار الدوله او میر عالم اداموي، ځکه چې دوی د شاه محمود د لومړي حکومت پر مهال باندې شاه شجاع ته تشتېدلي وه یا د شاه شجاع سره یوځای سوي وه او د شاه شجاع د پاچاهي پر وخت کې بیا د دوی سره مرسته کړې وه. د هغه سره مرسته کړې نو ځکه کله چې شاه محمود دویم ځل واک ته رسیږي دغه لوړ رتبه مامورین اداموي یا هغه وژني. راځو د سیالیو او اختلافاتو منځ سره تاک ته. وزیر فتح خان تقریبا شل وړونه درلوده چې هر یو غوښتي واک ترلاسه کړي. د هغو د جملې څخه یو هم سردار محمد اعظم خان او سردار دوست محمد خان وو. د مرکزي دولت تر سقوط وروسته د وزیر فتح خان د وړونه ترمنځ بې اتفاقي او ځان غوښتنې بیا د دې سبب سوی چې د هغو ترمنځ پرله پسې جګړې رامنځته سي، چې دغه جګړو تر شلو کلونو پورې د افغانستان د ګډوډیو او بې نظمۍ لامل سو. د افغانستان خلک یې د افغانستان د خلکو ته بې وسلې او بدبختي راوړل او همدغه کار د هیواد مرکزي دولت له منځه یوړې، تر څنګه اقتصادي او کلتوري حالت هم کمزوري کړي او دوی ونه سوای کولای چې د افغانستان ملي وحدت او ملي دولت وساتي. سردار دوست محمد خان د کابل او غزنی والي د محمد اعظم خان په ملاتړ سره د کابل واک ترلاسه کړ. وروسته بیا د محمد اعظم خان او سلطان علي شاه ترمنځ اختلافات راپیدا شول. سردار دوست محمد خان د کابل مکمل واک ترلاسه کړ. په 1919 میلادي کال کې د محمد اعظم خان مړ سو او سردار دوست محمد خان هم د کابل خپلواک واکمن سو، چې د هغه څخه وروسته بیا په بلخ، بدخشان او ځینې نورو سیمو باندې خپل نفوذ پراخه کړ. شاه محمود د حکومت اداره په سردار دوست محمد خان باندې وسپاري او د افغانستان د چارو بشپړ واک هم ده ترلاسه کړ. راځو د واک لیږد او لاسوهنې ته. په دغه وخت کې واک څه ډول لیږدول کیږي او کومې لاسوهنې کیږي؟ د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته د سدوزو سلطنت پای ته ورسېدی او د شاه شجاع د پرله پسې ناکامیو، د کورنۍ مخالفتونو او تر څنګ یې د بهرنیو قوتونو د مداخلې له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس باندې د سیاسي فشارونو سره مخ سو. یعنې کله چې احمدشاه بابا مړ سو نو دغه وخت کې د سودوزو سلطنت پای ته ورسېدی. د شاه شجاع په لپسې ناکامۍ دا چې شاه شجاع په لپسې ډول سره ناکامه سو او تر څنګ یې کورني مخالفتونه یعنی دننه په هیواد کې کوم مخالفتونه چې رامنځته سوه، د دې تر څنګ د بهرنیو قوتونو د مداخلې له امله، یعنی بهرني ځواکونه یا بهرني هیوادونه هم په افغانستان کې مداخله درلوده یا لاسوهنې کولې، چې دغه کار افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې د سیاسي فشارونو سره مخ سو او د سردار دوست محمد خان دوره شروع سوه چې د بهرنیو یرغلونو او کورنیو شخړو ترمنځ مبارزه وکړه. د دې تر څنګ سردار دوست محمد خان په وخت کې د انګلیسانو د خوا څخه افغانستان ته خطر مخ پر ځای دوست، یعنی کله چې دوست محمد خان یا سردار دوست محمد خان واک ته ورسېدی نو په دغه دوره کې د انګلیسانو د خوا څخه افغانستان ته خطر ډیر سو، ځکه چې په دغه وخت کې موږ ویل چې د کورني مخالفتونو او د بهرني قوتونو له امله افغانستان د انګلیس او ایران په لاس کې و چې هغه باید د سیاسي فشارونو سره مخ سو. نو په همدغه دوره کې د سردار دوست محمد خان د واکمنۍ په دوره کې د انګلیسانو د خوا افغانستان ته خطر زیات سو، یعنی افغانستان ته د انګلیسانو له خوا خطر پېښ دی او د جهاد اعلان وکړي د خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي، سره له دې چې د کابل سیمه د انګلیس په ورکه کې راغله. سردار دوست محمد خان بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي. په دغه دوره کې د افغانستان کابل د انګلیسیانو واک ته ورغلی، ځکه چې دلته انګلیس ځینې جګړې وکړې چې د افغانستان پلازمینه کابل سیمه د انګلیس په ولکه کې وه، او سره له دې چې دوست محمد خان په دغه وخت کې سره له دې چې دغه سیمه د انګلیسانو په وخت کې بیا هم هڅه وکړه چې د افغانستان خپلواکي وساتي، د جهاد اعلان وکړي، خلکو ملاتړ یې ترلاسه کړي، او همدا و چې بیا د انګلیس او روسیې د سیاسونو یا دغه سیاسي لوبې له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلی. سره له دې چې سردار دوست محمد خان چې وکړلې تر څو د افغانستان خپلواکي لاسته راوړي، خو بیا هم د انګلیس او د روسیې د سیاسي لوبو له امله افغانستان د پردیو د شرطونو لاندې راغلي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس مو د څو وکمنانو په حق له و د چې احمد شاه بابا څخه وروسته یا د سدوزیو د سلطنت د پای ته رسېدو سره سم کوم کسان واک ته رسېږي، دغه د جملې څخه مو د ځینو واکمنانو په حق له وویل. د دې تر څنګ دا چې د هر واکمن د واکمنۍ دوره څه ډول وه، د اړوند مو معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به ګرځېدلې وي او د دغه وروستنی شیبو کې تاسو سره سره ملتیا کړې وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم بلې نوې تاریخي او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
د ازادي ملمه
د دسمبر په 28مه نیټه د سویډن په مالمو ښار کې د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په نامه د پښتو موسیقي ساتلو او د پرمختګ لپاره ځانګړې اداره پرانستل شوه. نن د پښتو موزیک انسټیټیوټ مشر او نومیالی سندرغاړی ښاغلی هارون بچا را سره ملما دی. مننه چې تاسو وخت وایستی د دوخه مرکې لپاره، او تاسو خو زموږ همکارم یاست، د مشال رادیو سره کار کوي او ډیر مینوال ستاسو د مشال رادیو په همدغه خاطر باندې شای اوري چې تاسو یالته یاست. نو بچا سه په لومړي سر کې دغه انسټیټیوټ په اړه باندې راتوست، دغه هدف څه وو، په څه خاطر باندې جوړ شو؟
او ډیر مننه مرنه جان تاسو نه چې د دې تاسو د خبرونې طریقې به زه خپل درنو خو ګوریدونکو ته د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په اړه څه معلومات ورکړم. که څه هم موږ د دې تازه پرانست کړی ده، تاسو په خپلو خبرو کې وویل، خو دا اصلا لاغه وخت راځي چې په 2021 په اگست میاشت کې افغان طالبان پر کابل واکمن شول، واکې ترلاسه کړي. نو هغه سمدستي د تیر په څیر پر پښتو موسیقي بلکې پر ټولو ښکلي هنرونو بندیز ولګو. نو دغه یو مسله شو، یو بحران رامنځته شو، خلک اندېښمن شول. بیا زما ځینې ملګري دي د افغانستان دي، ډېر تکړه کدرونه دي، ریسرچران دي، څېړنکاران دي، په بهر هیوادونو کې دي، ادارو سره کارونه کوي، لوړې زده کړې کړي دي. هغوی هم دغه بحران او دغه مسله درک کړه او بیا یې له ما سره رابطه وکړه چې یاره که ته را سره ملګری شي چې موږ یو څه وکړو، دا بحران که داسې پر ځای پاتې شي خو حالت به لا هم بدتر شي، او زمونږ د فرهنګ د موسیقي د هنر د به حتی د فنا کېدو له خطر سره مخامخ شي. نو بیا ما هغه و چې ما ورسره هم مټې ونغاړلې او د هغوی په هغه صلاحیتونو زما زه باوري یم چې هغوی به ډېر په جذبه او ډېر په مینه او په اخلاص کار وکړي. او هماغه و چې موږ بیا د پښتو میوزیک انسټیټیوټ دا نوم غوره کړ، بیا مو دا په امریکا کې رجسټر کړ او دا 13 دسمبر 2023 د دسمبر پر 20 مو دې پرانستو کړ په مالمو کې. مالمو ځکه وا سویډن چلته زمونږ د جالاباد او د کونړ ځنې ملګری دي په مالمو کې، او بیا وسره په څنګه کې کوپنهاګن د ډنمارک خار دي، دا نږدې نږدې خارونه دي. نو هغه ولته یو علمي او کلتوري ټولنه لري. بیا دا موضوع ما هغه سره ډیسکس کړه، هغه ورته ډیر خوشاله شو چې دا پرانسته امریکا کې یا بل ځای مکه وي، دلته راشي چې موږ دا غونډه تاسو جوړ کړو. نو ما هغه چې موږ بیا هلته لاړو غونډه وشوه، او په دې وخت کې موږ په دغه تیر یو کال کې موږ یو څېړنه وکړه په پښتون افغان وطن کې، په کوټه او په پېښور او کابل جلال آباد کې. حتی موږ مرکې وکړې له سړیو او ښځو هنرمندانو سره، له ملایانو سره، له عامو خلکو سره، د نظر له خاوندانو سره، زموږ چې کوم منورین دي. نو دغه مرکو دغه ډیټا پر اساس مې رپورټ بشپړ کړ، او دغه رپورټ ځینې موندنې مې په دې غونډه کې ګډونوالو ته وړاندې کړې. موږ غوښتل چې د میدان ته راځو چې لاس کې یو څه ولرو، کنه یو مستند معلومات په لاس کې ولرو او بیا خبر وکړو.
ښه بچا صاحب، دغه تحقیق چې تاسو ویل چې څېړنه مو وکړه، دغه یو دوه مهم ټکي که تاسو راته وایاست، تاسو په نظر چې کوم څه اهمیت لري چې زموږ لیدونکي هم په خبر
سي؟ او اهداف خو زموږ دا و چې هلته چې کوم څنګه چې ما وویل چې دا تحولات راغلل په افغانستان کې، لاغه ځای هنرمندان د هغوی کورنۍ دربدره شول، کډوال شول، نو دغه وضعیت موږ درک، او بیا هم د دغه هنرمندانو د په افغانستان کې هم د افغان چې کوم کډوال هنرمندان دي هغوی، او په پښتونخوا کې هم چون نامنی دا جنگونه دي، هلته هم هنر له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی. نو په بر وطن کې او په پښتونخوا دواړو کې موږ هنرمندانو سره مرکې وکړې، د هغوی هغه ټولنیز او اقتصادي وضعیت موږ غوښتل چې هغه ارزیابي کړو، بیا د هغه وضعیت د هغوی پر ژوند، د هغوی پر کورنۍ څه اغیز دی، او بیا په ټوله کې د هغه سیمې خلک د خپل هنر ته او پښتون هنرمند ته څنګه ګوري، په کم نظر ورته کوي، کنه. نو دغه زموږ اهداف وو، دغه چې کوم زموږ کوالیټیټیو ریسرچ یا کیفي مطالعه وه.
ششه بچا صاحب، تاسو د هنرمندانو یادونه وکړه، تاسو په نظر باندې هغه هنرمندان چې د پښتو موسیقي د پاره یې خدمت کړی دی، کوم هغه نمونه تاسو په نظر باید یاد سي او خلک یې په یاد وساتي؟
دا څه ډیر نمونه دي ملال جان، په افغانستان کې، په پښتونخوا کې د پښتو موسیقي چې موږ تر رسیدلې ده، خدای دې هغه هنرمندانو په زیار او کار نتیجه ده چې په ډیرو نامساعدو حالاتو کې وي کار کړی دی، او پښتو موسیقي ژوندۍ ساتلې ده، تر مونږ را رسولې ده. نو هغه ډېر نمونه دي، زه به کم کم اخلم، موږ ته معلوم دي، زموږ اوریدونکو کتونکو ته هم معلوم دي چې هغه مکتبونه دي، هغه سبکونه دي چې هغه موږ ته پریښي دي، که په بر وطن کې دي، که په پښتونخوا کې دي، هغه ډېر د قدر وړ کار دی. موږ به ستاینه وکړو، موږ به د پی ایم آی له لارې به هم موږ غواړو چې د هغه هنرمندانو پر ژوند او کار تحقیق وشي، هغه خلکو ته معلوم شي چې دوی څنګه کار کړی دی.
تاسو په نظر موسیقي څومره رول لري د یو ټولنې او د یو کلچر په جوړولو کې؟
نو زما په خپل خیالم دا دی، او ما چې د کلچر چارو له پوهانو له عالمانو مې اوریدلی دي، نو موسیقي، هنر، خولي هنرونه، دا خو د کلچر ډیره مهمه برخه جوړوي، کنه. او موږ که خپل پښتني ټولنې ته د دوی ژوند جوړ ته وګورو، نو که زمونږ ټولنې فرزن کې مونږه داسې حساب کو چې ټپه پکې نیوي، چاربې ته پکې نیوي، زمونږ فولکلور چې کوم دی، هغه زمونږ د تاریخ او د کلچر اساس جوړوي، که هغه ترې لري شي، یا بیا مونږ سره ډول نیوي، مونږ سره تبله نیوي، مونږ سره هارمونیم یا باجه چې وته مونږ وایو، یا رباب نیوي، ستار نیوي، چترالی ستار، دغه د موسیقۍ آلات چې موږ خپل کړی دي، کدا موږ زموږ په ټولنه کې د دې غغون کې پاتې نشي، دا اونغه غول شي، نو بیا به زموږ د ټولنې زخه حتی تصور نشم کولای چې زموږ د ټولنه په کم شکل کې واقع شي.
کلونو جګړې، بې ثباتی، او اوس تاسو وینئ چې طالبانو پر موسیقۍ باندې بندیز هم لګولې دي، دغه تاسو په نظر باندې د موسیقۍ د ودی څومره مخنیولې ده، او د هنرمندانو پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دی؟
او ډیر تاثیر کړی دی. زه خو دا تاسو د مشال ریډیو یادونه کړه، دلته زه تاسو یو کلیګ مې همکاران یو، موږ سره زه هر اونۍ یو د هارون بچا هنري ګړای په نوم یو خپرونه کوم، هغه کې دغه د سیمې هنرمندان راغواړم، د هغوی پر ژوند او کار سره خبرې کوم، د هغوی موسیقي خپرو. نو تاسو یقینو کوئ چې دا تیر شپږته کاله ما دا خپرونه وکړه، او د سیمې تقریبا هر یو هنرمند ما چې کوم ښکاره دی هغه ما راوستی دی، دغه پر ژوند او کار مې سره خبرې کړې دي. نو تقریبا زه ویلی شم چې هر یو په دې ارمان وو او دې هم چې هغوی لپاره داسې یو بنسټ یو سازمان وي چې چېرته هغوی مراجعه وکړي، د هغوی د ادرسي وشي، ځکه چې هلته په میدان خو نه حکومت او نه هم ولسي ټولنې د هغوی ستونزو ته پام کوي، یا د هغوی چې کوم ژوند دی، یا د هغوی د خوندیتوب لپاره، یا د هغوی ته د حقونو د ورکول کېدو لپاره هغه موضوع څوک په پام کې نه لري، څوک ته هیڅ پاملرنه نه کوي. نو با په دې خپلو مرکو کې او بیا موږ مشال ریډیو باندې رپورټونه وخت په وخت کړي دي چې دا په سیمه کې د هنر څه حالت دی. نو دا هغه هغه نچوړ هغه کرکس دا دی چې زمونږ هنرمند په ډیر سخت وضعیت کې دی، هغه ته د مرستو هغه ته مرستې باید ورسي، دا هغه اړتیاوې په نښه شي، په ګوته شي، او هغه بیا موږ د پی ایم آی له لارې کوشش کوو چې دا خپل چې کوم معلومات غونډ کړو، او دا غوی مرستې موږ ته اړتیاوې موږ ته معلومې شي، هغه بیا چې کوم بشر دوسته او هنر دوسته ټولنې دي یا حکومتونه دي هغوی ته ورسو، او لا غوی بیا هغه مادي او مانوي د مرستو د امکاناتو غوښتنه
وکړو. په پښتو موسیقي کې د مقاومت، د اعتراض، احتجاج او فعالیت په برخه کې ستاسو په نظر څومره د دغه موسیقي رول اوسېدلی دی، او څومره مهمه ده موسیقي په دغه برخه کې؟
ډیره مهمه ده. دا خو زمونږ زه په دې خبره ویاړم چې زمونږ ځینو مشرانو هنرمندانو ما حتی په خپله ډیره شعوري هڅه کړې ده، زمونږ نور ملګري دي په اوس اثر کې هم چې وی هم دغه موضوعات راخلي چې په سیمه کې دا کومه ناامني ده، کومه کمی جګړې دي، کومه ناخوالی ده، دا په خپل هنر کې په سندرو کې خلکو ته د په ګوته کې یو دا غینه د وټلو لارې بیا کمې دي کنه، د پښتنو یو والد او سره نږدې والد او په دغه مسلو باندې یو 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 سوچ او غور او فکر ته خلک اړ کی. نو دا سه پیغامونه خو په موسیقۍ کې په پښتو سندرو کې مخکې هم شوي دي، اوسم کې لګیا دي، او په دا اوس وخت کې غلام ډیر اشد ضرورت ته ډیر اړتیا ده چې دا کار باید نور هم مختلاط شي، او زما په شمول سمره چې زما ملګری هنرمندان کدا زما غوري نو غوي باید دې موضوع ته ډیر پام وکړي چې همدا سه کلامونه موږ سره شکر دې ډیر تکړه شاعران دي، ډیر خې خ شعر لیکي، خ کلام پنځوي، نو ما غرا واخلي چې د وطن درد وی او لدی درد او لدی مشکل حالت د وټلو یو 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 لار چاره خلک ولسته د یو ډاډ او د حوصله یو پیغام هم پکې وي، نو موږ باید هماغه شعر را واخلو، را سندره کو له موسیقي سره خپل ولسته او هم نړیوالو ته وړاندې کو.
با چاسب ته په دغه برخه کې چې د مقاومت یا دغه چې د خلکو دراوي شولو په برخه کې د فعالیت په برخه کې تاسو کوم سندره چې بیا یې زنه شرکم خپل اوریدونکو ته؟
نو دا څه زما ډیره سندره دي، ما تاسو ته ول چې ما هم تل دغه هڅه پاتې شوې
ده. تاسو خوشی
زما زبه دا وایم چې زما جانان جانان وطن افغان وطن ستاسو وجود اورونه ستاسو دښمن پورېشه.
جانان وطن افغان وطن، جانان جانان وطن افغان وطن، ساتھ وجو دور نا اب دکھن پورشا، ساتھ وجو دور نا اب دکھن پورشا، سما جانان جانان وطن افغان وطن، سما جانان جانان وطن افغان وطن، ساتھ وجو دور نا اب دکھن پورشا، ساتھ وجو دور نا اب دکھن پورشا، سما جانان جانان وطن افغان وطن.
مننه بچا صاحب ستاسو د وخت څخه، او زما څخه نور پښتنې هم پاتې سوي خو وخت اجازه نه راکوي، بل وخت بیا زحمت
ده. ډیره مننه ستاسو. مننه.
د ازادي میلمه
کاله زیاته موده کیږي چې طالبانو جونې لمنځنه یوز دکړو، او تر دوه کاله زیاته موده کیږي چې لړوړز دکړو یې منې کړې دي. همدارس طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار باندې ځلګولې دي. نن له دینی عالم مفتی منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتی صاحب ډیر مننه چې تاسو وخت وستی او لمر سره خبرې کوي. زما لمړی پښتنه دغه د چ په اسلام کې عورت څه توای؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم لستا سوډیره مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وېست. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وایي چې د هغه په مانځ کې صرف پټول ضروری هم نه، بلکې د هغه په ښکار کولو باندې مونږ ماتيږي، نو هغه ته عورت وایي. په دې اعتبار سره د ښځې بدن چې ده دا روایتو کې راځي چې د ښځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د ښځې ژغ هم عورت دی کنه؟
د ښځې आवाज عورت نه دی، او دا ډیره لویه مساله د دینه جوړه ده چې نن سبا قران باندې خلقو د خپل شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه په سوار کړی دي. د ښځې आवाज ته قران ویل دي فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو، تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوي نو تاسو وقلنا قولا معروفا، تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوي، په خبرو کې نرمي مراواله. که تاسو خیال کړئ کله کله چې خزا یو داسی سړی سره خبري کوي چې هغه سره په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کړي، نو بیا د خځې په आवाज کې یو تصنع شانت راشي. اغه تصنع نه الله منا فرمایلی دا، عام خبرو نه الله منا نه دا فرمایلی. دغه وجه دا چې زمنګ د مذهب او د مسلک اهم ترين کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر 88 کې او د بحر الرائق کې زمنګا اول جلد 438 پټما صفه کې لیکلي دي وبدن الحره عورت الا وجهها وكفيها وقدميها، چې د خځې ټول بدن عورت ته د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماء دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوا کې اشرف علي تانوي لیکلي دي څلورم جلد صفحه نمبر 190 کې. مفتی رشید احمد لودیانوی صاحب په احسن الفتاوا اتم جلد صفحه نمبر 40 کې لیکلي دي. همدارنګه د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى د دریم جلد یو لسمه صفحه، شرح الاقناع د دریم جلد اتم صفحه، دی ټولو لیکلي دي چې د خځې आवाज عورت نه ده. البته په هغه کې هغه خاص تصنع چې ده، ا تکنیک چې ده چې خزه دا وغواړي چې ما طرف ته دا سړی مایل شي، اغه تصنع نه منه فرمایلی شوی، دا عام خبرو نه منه نه ده فرمایلی. لہذا د خزه आवाज عورت نه ده.
ش مفتی صاحب، یعنی د نارینه وو او د شذو د دواړو ژغ نه دی عورت؟
نه.
ش آیا په اسلام کې आवाज د سړو لپاره تعلیم فرض دی؟ مفتی صاحب، که شذو ته هم دا وینا سوی ده که د تعلیم په اړه باندې نور خبري وکړي.
قران کریم او زمنګ د دین چې کم درسونه دي په هغه کې دومره وګت تاریخ موجود ده. قران کریم وی اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاقرب اکرم، اقرا فقرؤوا ما تيسر من القران. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی، یواز نارینه نه ده منتخب کړي. قران کریم بلځه کې وی فعلم انه لا اله الا الله، او بلځه کې قران وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. په دې ټولو آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو الله تعالی انسانیت مخاطب کړي ده د علم په اعتبار. او د دین علاوه زمنګ استاد خوګ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ده، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که خځه څوک مسلمانو کې اچوي نو علم ور باندې، تعلیم ور باندې فرض دی. بخاری شریف زمنګه د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی، اگر چې کمزوري خبره هم پکښتا. اغه یو باب قائم کړی دی، هل یجعل للنساء یوم علی هدتن، آیا د خزو د تعلیم د پاره بځان لای او ورځ مقرره ول کیږي؟ بیا په هغه کې روایت راوړی دی ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ځل زنانو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړه چې تا نارینو ته بیانونه کوي درسونه کوي او منګ زنانا د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو برای کرم ته کمنګ ته هم یو ورځ مقرره کی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اغوی ته یو خاص ورځ مقرره کړه چې هغه کې به زنانو ته بیان کوو. علامہ ابن حجر عسقلانی د محدثینو یو ډیر فخر والا انسان دی، هغه د محدثاتو یعنی د خرج محدثینو تعداد لیکلی دی، ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به نو دا د 200 نه زیات زنانا دی. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد، په هغه کې هغه شمار کړی دی 125 صحابيات او تذکرای کړی دا چې هغه به خلکو ته احادیث بیانول. او د زنانو نه چې کوم روایت روایت شوی دی نو هغه 2015 روایت دی.
مفتی صاحب
2015 روایت طول و نزیات روایات چی دی اغا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل دی چی دا حقی متعلق را غلی دی چی 2210 روایات تی. او صرف بخاری او مسلم کے دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نا 2118 روایات نقل دی، فاطمہ نا 13 روایات نقل دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترور مبارک دا صفیہ رضی اللہ عنہ نیولس روایات نقل دی، ام خطل ایو صحابیہ دا حغین دیرش روایات نقل دی، تہذیب و تہذیب کی دا دو سوادرے دیرش و خجو ذکر دے. او زہران پاتے ام حغا امت تا چی کم امت دا دا احادیث و کتابون منی او دا دا احادیث و کتابون لولی دا بیا هم د خزو د تعلیم نول سترګې پټوي او د خپل علماء او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قران باندې ولی سوروي. تابعینو کې چې هغه هم د صحابه او پسې دویم نمبر پاک خلق دي، هغه کې تقریب و تهذیب کې ابن حجر 121 زنانا ذکر کړی دي چې هغه احادیث بیانول خلقو ته خودل. بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 26 زنانه خودلی شوی دي. حفصه بنت سیرین دا یو زنانه ده، تین متعدد صحابه کرامو نه دا روایت کوي. همدارنګه عمره بنت عبد الرحمن څلورمې صدی هجری کې د 50 خزو تذکره راځي چې دا ډېر لوی محدث وي خلکو ته احادیث بیانول. پنځمې صدی هجری کې د 1500 زنانو ذکر دی، شپږمې صدی هجری کې د 500 زنانو ذکر دی، اوومې صدی هجری کې د 550 زنانو ذکر دی، اتمې صدی هجری کې د 192 زنانو ذکر دی، نهمې کې د 168 زنانو ذکر دی. او بل خبره دا چې کم خلک دا قرآن مانی نو قرآن د خځې ځان ته یو شخصیت د سړی سره برابر ذکر کړی دی. قرآن وی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. تا طول دی آیت کی څومره صفات چراغلی دی د خځه او د نر صفات برابر راغلی دی او زنانا ځان ته شخصیت ذکر دی. ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ څلور نوی کالو پورې اغه د حدیثو درس کړي دی، خلق به ورته درس ته راتلل. امام زهابی وی وزدح ما علی هل طلبتو چې د طالبانو ور باندې رشو دمر طالبان به سبق لول راتلل. ام عبد الله زینب بنت کمال الدین مقدسیه ام محمد فاطمه بنت محمد اصفهاني دا دومره لوی عالم تیر دا چې یو کتاب لیکل دی الرموز والكنوز پنځه جلد عجیبا بنت حافظ بغدادیا ز اخیری خبره به پدې دا حکم کني دی باندې تقریبا په ګڼټو بحث کیږي چې کم خلق د احادیث کتابونه منی او قران منی او د خپل علماء او د خپل محدثین او د لوی لوی استادانو خبره په قران نه ورخیږي نو هغه خلق چره هم دانشي ثابتول چې د خځې د پاره علم نشتا یا د خځې علم نه کوي نور خو پرېګ د چې د حدیثو په کتابونو کې هر منځ ته راوتلو اجازه ته زنانه وتا نو دا یو غوڅه خبره ده چې زنانه بالکل په اسلام کې سړی سره برابر حقوق لري او په کوم ځای کې چې کمې ده کاغه مان څوک پښتنه وکي چې د شهادت په مسالې کې یا د میراث په مسالې کې دا کمې ولې راغلې ده یا مثال د شهادت په مسالې کې خځې سره دویمه خځه ولې ده شهادت په مسالې کې خو سړی سره هم دوم سړی راغلې ده نو آیا دا د عقل د کمی د وجې نه راغلې ده او دا مهر نه غوښته ورته کم راغلې ده چې مثال په تور په میراث کې حصہ کم ده د دې بنیادی وجه دا ده چې د خځې چون کې حق په سړی باندې ده سړی به په خرچه کوي او بل سړی ته د خځې د کور نه د خوند کور نه ملويږي او د پلار کور نه ملويږي نو ځکه کم ده جی
مفتي صاحب دا خو د تعلیم او د شوتو د درس ورکول او هغه موضوعات سول مننه چې تاسو بشپړ معلومات پر ورکړه په دغه اړه باندې زما بل پښتنه به د شوتو د کار په اړه باندې وي چې آیا په اسلامي تاریخ کې دا سي مثالونه ست چې د شوتو کار پکښ کې یعنی چې دوی فعاله وی کاری کاوه درس ور کاوه یا تجارت کاوه دغه که یو څه شواهد تاسو را ته وایست مهرباني
سوره النساء کې 23 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ودواړو کې صيغه هم یو ده الفاظ هم یو شی دي الله فرمایي د ناره نو چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبار وکي د خځو خپل د ناره نو د خپل کاروبار او تجارت کې خپل حصہ ده ولین نساء نصیب مم مکتسبنا او زنانه چې کار تجارت کاروبارو کې دا غوی په دې کې خپل حصہ ده سورته آل عمران کې الله فرمای انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثى بعضکم من بعض الله فرمای زد ناره نا او د زنانه عمل نزای کوم دوی بازه د بازو هم جنس دی یعنی نر او خزہ یو جنس ته سورته توبه کې الله فرمایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء او بعض یی چې مؤمنان سړی او مؤمنان زنانا دا د یو بل دوستان دی اولیاء او بعض معنی دا د یو بل سره به مدد کوي بخاری شریف دویم کتاب دی چې مسلمانان یې مانی د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته غوی چی و صحابیه وا چې هغه بخپل پټی کرل خپل باغونه به ساتل او د نهر په غاړه باندې به سبزی کرلا او دا سهل ابن سعد فرمایي چې زه او څو صحابه کرام به هغه ته پټی له ورتلو باغ له ورتلو او هغه به زمنګ اکرام کولو بخاری مسلم ابو داود ابن ماجه په دې څلور واړو کتابونو کې د جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته هغه د خپل ترور بیبی واقعا نقل کړي وایي چې هغه کله خاوند طلاق کړه نو بیا عدت چون کې خزف کور کې تیروي نو هغه دا اراده وکړه چې زه د عدت کې لاړه شم خپل باغ نه مې وو شو کوم او بیا دا مې و بازار کې خرڅ کړم چا ورته وایي چې ته خو وتلې نشي نو هغه پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته رجوع وکړه ال تلاړه پیغمبر علیہ السلام ته فرمایل چې بالکل لاړه شه میوا هم کټکا او بیا په بازار کې خرچ هم کا او په بخاری کې د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ لور ده اسماء رضی الله عنها دا هغه متعلق راغلی دي چې هغه بخپل خاوند سره په پټی کې امداد کولو خدیجه متعلق راغلی دي چې هغه تاجر و خولا الخمیه ثقافیہ بنت مکرمہ دا څلور زنانه دي د دوی متعلق احادیث کې راغلي دي چې دوی به د خوشبو تجارت کولو طبقات ابن سعد یو کتاب ده هغه ډیر واقعات ذکر کړی دي زه یو څو نقل کوم هغه فرمایلی دي چې صحابیات وبا بقاعده پټی کرل تجارتونه به کول صنعت به کول او حرفت به کول مثال ورکړی دي دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ خزوا اغا ماہر کاریگر وا او هغه بشیان جوړول او خرڅول به الاصابه فی تمیز صحابه په څلورم جلد کې راغلی دی چې واورز نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا د عبداللہ بن مسعود خزراغله ورته وی چې اے د الله رسوله زه خو کاریگر یم شیان جوړوم بیا یې خرڅوم او خاوند می بیروزګار دی او زه د خپل ګټه په خاوند باندې خرچ کوم نو ما ته دا جایز ده رسول الله ورته فرمایل چې ته خاوند باندې خرچ کوي تا ته الله اجر درکوي نبی علیہ الصلات والسلام توی چې خ کوي خولا بنت سالبا یو زل د خپل خاوند سره په چشي باندې جګړه راغله پیغمبر علیہ السلام لو ورغله او ته وی چې دی خاوند خو ما ته داسې وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته د حکم نازلې دو پورې د خځه او خاوند یو بل نه جدا شه خولا رضی الله عنها ورته وی چې د الله رسول زه خو ګټم او دای زما د لاس خرچه خوري د خپل کاروبار نشته کدنه زه جدا شم دا به خوري څه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبرې نه پته ولګیدا چې زنانه کار کوي هغه څه وته ونه وی قائلا رضی الله تعالی عنها او بیبی دا غا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې زه تاجر یم شیان خرڅوم بیا د تجارت سوالونه ته او پیغمبر علیه السلام توی شډیره خله عامره رضی الله تعالی عنها خپل وینځي سره بازار ته لاړه او غټ مایه واغسته بیا الته خرڅولو علی رضی الله تعالی عنه بازار کې ور سره ملاو شو مایه ته واغسته دای وته ونه می چې تا تا کاروبار نه روا ده دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډکته دغه سی قصونه نو چې کم خلق دا حدیث کتابونه منی هغه بڅنګ وای چې خدای کاروبار نشي کوي
ډیره زیاته مننه مفتی صاحب ستاسو د وخت څخه
الله خوشاله کا قدرمن شه
سیدا زڑا میں اوران دے زڑے اوران دے ولاڈیوں کا پلے جانان روان ولاڈیوں کا پلے جانان روان بیوسیدا ست سپار لے بچا خاندے تا تخپل جا ست سپار لے بچا خاندے مولا اڈیوں کا پلے جانان روان دے مولا اڈیوں کا پلے جانان روان دے بیوسیدا
ಕಾಪಲೇ